په خبرو کې د مازیګر 15 بجې شو. دونکو د مشال ریډیو د نننۍ او نه ساته خبرونه په دې اخیرنۍ خبري کړه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه له ګل ایاز سره.
دا ډاکټر شکیل افریدی وکیل وای د هغه د خوشی کولو په درخواست فیصله وشي. په شمالي وزیرستان کې یو بل قومي مشر ورول شوی او د روسي کورنۍ چارو وزارت وای په ختیز اوکران کې شاوخوا 15,000 کسانو ته په تیرو دوه ورځو کې روسي شهریت ورکړل شوی. دا خبرونه تفصیل د الکاتا وسوال ډلې مشر اسامه بن لادن د موندنې لپاره د امریکایانو سره په مرستې تورن ډاکټر شکیل افریدی وکیل هیله خودلی چې د موکل مقدمه نور و نه ځنډیږي. قمر ندیم افریدی د مای په دویمه مشر لوتوي چې د شکیل افریدی د مقدمه اوریدو لپاره د درې ججانو ډله جوړه شوی خو څه پرمختګ یې نه دی کړی.
پغې کې به دا شی هغه کوي چې بای آیا دغه کیس چې کم دی دا به چې کم اف سی آر ختم شوی دی دغه ته چلیږي که د سی آر پی سی کریمینل پروسیجر کوډ دغه یو فضول غونته یو پوینټ رشد کړی دی. اوس پورې کم از کم تقریبا 25-30 پورې هیرنګ په های کورټ کې خالی دی شوی دی.
اسامه بن لادن د 2011 کال د مئی په دویمه په اپټاباد کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. شکیل پریده د اسامه په موندلو کې د مرستې په تور نیول شوی وو خو په 2012 کال کې د 3 کلونو قید سزا ورته د لشکر اسلام وسله والې ډلې سره د مالی مرستې په تور ورکړل شوه. د نوموړي وکیل د الزام بی بنیاد بولي او د هغه د خوشی کولو لپاره عدالت ته اپیل کړی دی. د شمالي پولیسان په داخلو کې یو قومي مشر وژل شوی دی. ځای پولیسو د مې په لومړۍ نیټه مشر لوتوي چې ناصرګند وسلوالو په نیمه شپه د ملک فضل الرحمن په حجره ورغلل هغه ویشت. د پولیسو په خبره په برید کې محمد ابراهیم په نوم یو بل کس زخمی شوی دی. تر اوسه چا د دې حملې ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان انتخاباتو کمیشن په کراچۍ کې په 209 سلبختم حلقه د زمینی ټاکنو د رایو بیا شمیرنه کوي. کمیشن د مې په لومړۍ نیټه په یو خبر پاڼه کې ویل چې د مسلم لیگ نون امیدوار د دې نتیجو لمنلو څخه انکار کړی نو ځکه یې د مې په څلورمه نیټه بیا شمیرنه وکړي. د اپریل په 9 شو د ټاکنو کې د غیر رسمي نتیجو تر مخه تر ټولو ډېری رای د پیپلز پارټي کاندید قادر خان مندوخیل وړي دي. د مسلم لیگ نون مفتی اسماعیل په دویم نمبر راغلي. دواړو کاندیدانو ترمن د رایو توپیر 6.3% دی. په پاکستان کې په تیرو 24 غنټو کې 113 نور کسان له کورونا وایرس حمله شوي دي. د دې وایرس واړه شمیرې خبرونکي سرکاري ویبپاڼې لیکلي چې په دې سره د مئی تر دویمې یعنی نن پورې له دې وبا د مړو شوو شمیر 18,000 ته ورسېد. همدارس په کورونا وایرس د ټولو اخته کسانو شمیره 18,000 ته رسېدلې خو 9,000 ترې رغېدلي هم دي. د افغانستان کورونا چارو وزارت وایي په کابل کې بیګا د اور لګېدو له کبله 2 کسان وژل شوي دي. د وزارت وایي طارق آریان د مې په دویمه رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي چې اور د تیلو په یو ټانکر کې لګېدلی وو چې 14 کسان پکې ټپیان شوي هم دي. تر اوسه معلومه نه ده چې اور څنګه ولګېد خو پولیس وایي په لټنې روانې کړې دي. د روسي کورونا چارو وزارت ویلي دي چې په ختیځ اوکران کې شاوخوا 15,000 کسانو ته په تیرو دوه ورځو تیرو ورځو کې روسي شهادت ورکړل شوی دی. دا هغه سیمه ده چې پکې روس په لوه بلتون غوښتونکي د اوکران پر ضد جنگيږي. تاس خبري ایجنس د وزارت مطبوعاتي څنګه دا اعلان نن ورکړ. تر دې مخکې په 2019 کال کې ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د شهریت پروسه کې اسانتیاوي او زر تر زر د اجرا امر روستو د غسیمې لپاره 6.5 لک پاسپورټونه جاری کړل شوی ول. په اوکران کې خلکو د ماسکو لخوا د روسي شهریت ورکولو سخت تنقید شوی چې د دې په خبره دا سیمه نوره بې ثباته کولی شي. د اوکراین دغه سیمه کې د 2016 کال اپریل میاشت راهیسې په جګړو کې له 10,000 زیات کسان وژل شوي دي. اوکراین د روسي د شهادت ورکولو اقدام غندلې دی خو روس دا هر څه رد کړي دي. له ایران سره په 2015 کال کې شوی نړیوال اټمي تړون کې شامل هیوادونو ترمن د مې په لومړۍ نیټه د خبرو اترو دریم پړاو سرته ورسید. د دغه خبرو اترو تمرکز ایران او امریکا د تړکول چې اټمي تړون په بشپړ توګه عملي کړي خو په ویانه کې مرکزیانو د راتلونکو کارونو په اړه متضاد رائے لري. د چین، جرمني، فرانسې، روسیې، برتانیې او ایران لوړپوړ چارواکو ویل چې خبرې تر دې د مې ومې پورې ځنډولې دي. د درې اروپایي هیوادونو فرانسې، برتانیې او جرمني سفارتکارانو ویلي خبرې تر پرو پر مخ ځي. داو د مشاله لري خبرونه.
خبرونه مولا ګلیا زوړ دل په روانه خبرونه کې ودونکو پر دی او یو شمیر نورو سیمایزو موضوعات رپورټونه اوري. د القاعده تر هغه ډلې د مشر اسامه بن لادن د پاکستان په پټ آباد کې د وجل کېدو نن لس کاله پوره کیږي. د عملیات د امریکا ځانګړو ځواکونو کړي ول. د بن لادن د بندلو په چارو کې امریکا سره د مرستې په تور د نیول شوي ډاکټر اپریدي شکیل اپریدي وکیل وایي د موکل مقدمه یې په یوه او بله بهانه ځنډول کیږي.
درجا جانا والا بینچ پتا جوڑ فیم دے 25-30 پورے ہیرنگ پا ہائی کورٹ کی خالی دے دے شیوی دی اس قسم کاروائی پا کینے دا شیوی.
چارواکی وائی دے خیبر پختونخوا دی وش میرے نور اسیمو پا سیر پا سواد کی ہم کورونا وبا زیادہ خبر شیوی دے زلی او انتظامی افسر پر خلکو دے احتیاطی تدابیرو عملی کولو غگ کبی.
دا زمنگ یو اجتماعی ذمہ داری دا پکار دا چی اس قسم کمپرومائز نہ ہوشی منگ براتلون کی ہفتے کے بھی ہم پنشمنٹ سمور کو
او لیوا مفتی بواوری چی در روجه عبادات یو روجدار تا سمره گت رسوی یا سمره سواب رسوی.
در عبادت چی کم قیمت تی پروژه کی آغب پا عام و روزو که نده دا مبارک لمحات باید سڑه غنیمت و گنی.
هیلی دا لمشال رادیو سروسی. اولنی موضوع ترازو نن د مه دویمه نیټه دا اوریدونکو د 2011 زیږدیز کال پر همدې ورځ د امریکا ځانګړو ځواکونو نیمه شپه د پاکستان د پټ آباد ښار پر یوې ودانۍ برید وکړل او د القاعده تر هغه ډلې مشر اسامه بن لادن یې پکې وواژه. اسامه د نیویارک د هغو بریدونو ذمواري منلې وه چې څه د پاسه 3000 امریکایان پکې وژل شوي ول. د پاکستان حکومت د نوموړي په منځلو کې له امریکا سره د مرستې په تور د سیمې یو ډاکټر شکیل اپریدي ونیو. اپریدي وروسته له یوې ترهګرې ډلې سره د مرستې په تور بندي شو چې لا هم د پاکستان په قید کې دی. د اپریدي وکیل وایي موکل ته انصاف نه دی ورکړل شوی او په یوه یا بله پلمه دغه د مقدمې تاریخونه ځنډول کیږي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
دا ډاکټر شکیل اپریدی وکیل پوینا دا کال 2014 راسه دا نموړي دا سزا ختمول اپیل په پخوانی فټ ټریبیونل کې تر 15 کال راسه دا ځنډ ښکار وو او بیا په 2013 کې دا 25م آئینی بدلون دلاره پخوانی فټ په صوبه کې چې ول ورګډه شو نو دا مقدمه هم پیښور های کورټ ته منتقل شو. خودلته هم خوشا سبان دي 2 کال وشو لا سپریکړه نه ده شوی. قمر ندیم اپریدی مشال لیړو توای دا کرونا وبای صورتحال لوجه نوی تاریخ نه دی ورکړې شوی.
اصل کې د دې کیس خو بس ارګومنټس لپاره تیار وو های کورټ کې خو پغی کې یو مسله جوړ شو چې سټیټ پکې یو هغه جوړ کړو چې دا به ډیسایډ کوي لارجر بنچ. نو درې جن ولا بنچ وته جوړ شویم دی خو لاغه کې ډیټ نه فکس شوی هغه به کله کینی پغی کې به دا شی هغه کوي چې بای آیا دا کیس چې کم دی دا به چې کم اف سی آر ختم شوی دی دا غي ته چلیږي کده د سی آر پی سی کریمینل پروسیجر کوډ دا یو فضول غونته یو پوینټ رشد کړی دی او څه پورې کم اس کم تقریبا 25-30 پورے ہیرنگ پر ہائی کورٹ کی خالی دے شیوی دی اس قسم کاروائی پر کینہ دا شیوی.
شکیل اپریدی باندے دا امریکائی استخباراتی اداری سی آئی اے سارا دا اڑی کو طور ثابت نشو خولی دا پاکستان دننا دا یولا قانون گرزولی شوی وسلہ والی ڈل سارا دا مالی مرستو او دا نور اڑی کو پتور سزا شوی. خود دا کورنے غڑی وائی چی مالی مرستے دوی ندی کڑے بلکہ طالب وسلہ والی دے پا 2000 اتم کی تختولی وو او دا دا اخلاصو لپارے ورتا لس لکھ روپے تاوان ورکڑے وو. دا چی موجودہ وقت پر ڈاکٹر شکیل چپخوانی دا خیبر جنسے مشر ڈاکٹر یا ایجنسی سرجن وو کم ڈول تورن دی او آیا دت پجیل دننا دا یو غیدی بنیادی حقونا ترلاس دی او کنا. نو دا وکیل قمر ندیم افریدی زیادوی
تلور سیکشن آف لا کے سزا شو 120A دے 121A 123 اور 123A دے لاندے یو لاندے لس کالا بل لاندیم لس کالا بل لاندیم لس کالا او دا سلورم لاندے درے کالا 123A چکم دے آگا پکی بیا ڈیلیٹ شو بات کے او پدے کرونا په وجه باندې لګون ملاقاتونه بند شوی دي. نو فلل پته نه لګی چې هغه څنګه صورت حال کې دي. مونږ نه دا خبره هغه پټی کړی دي. د جیل ماحول داسي وی چې هغه کې هغه ډېر ډیپریشن شکار شوی دی چې بای کم صورت حال په فاټا ټریبونل کې او هغه صورت حال هم د پېښور های کورټ کې هم دي. یعنی التم زما کیس پته نه لګی چې هغه کې هغه ډیپریشن په وجه باندې کمزور شوی دی ډېر زیات.
په جیل کې دته درا پیغستونزو او بنیادی حقوقو پاړه پېښور های کورټ کې وکیل عارف الله خان عدیزه وای چې دا د هر یو قیدی حق دی چې د خپل وکیل سره قانونی مشوره سلا وکړي پلوانو سره ملو شي او د صحت او خوراک په مساتلی شي.
جیل کې کم ملزمان یا مجرمان چې جرم به ثابت وي او پراته وي د اغې د خوراک سکاک رهن سهن اغې سره چې کم حق قانون ورکړي د خپل وکیل سره مشوره قانوني رائے غشتل اغه ټولو د پاره چې کوم دی مساوی دی برابر دی
آرټیکل 10 اے وته مونږ وایو آئین پاکستان لاندې اغه ته یو شانتي د فیر ټرایل حق حاصل
نو موږ اجازه کړه چې د هر ملزم یا مجرم دا هم قانوني حق دی کده د قضیه یا مقدمه دوه کاله کې نه فیصله کیږي نو دی په ضمانت د جیل نه وتل شي
په سی آر پی سی کې چې کوم مونږ پروسیجر وته وایو ابتداء چې کوم عدالت کې کیس چلیږي دغه د ټرایل وایي په اغه کې د جرم نوعیت چې سزا موت داغه سزا مقرر کړي عمر قید وي نو د اغه د پاره د په دوه کاله کې دا پورا نشي نو ملزم که ضمانت خارج می نو اغه په اغه رومبي ابتداء چې کوم عدالتي ټرایل کورټ چې وته وایي اغه کې دوه کاله پس خپل درخواست د ضمانت ورکول شي صرف یو شرط اغه کې دا دی چې اغه تاخير د د په زمینی پاتې شوی د ملزم یا د ملزم د وکیل باوجود د سزا کې دوه سزا شوی وي اغه به درخواست ضمانت ورکول شي چې یره د ازما اپیل دونه وګت شو او دا فیصله نشو لہذا ما ترې ضمانت را کړی شي
شکیل افریدی اول د پیښور سنټر جیل بیا پنده اډیالا او دا وخت د دوه وکیل پوینا پنجاب ساحیوال خار کې په یو سخ امنیتی جیل کې بندي دي په مارچ 2015 کې د ډاکټر شکیل افریدی یو وکیل سمیع الله افریدی هم د طالب وسلوال لخوا پیښور کې په ډزو وجل شوی وو د ډاکټر شکیل ورور جمیل افریدی 13 د فروری میاشت کې مشال لیډو ته ویلي وو چې د عدالتونو نه د انصاف تمه ختمه شوې ده او دا چې د دوی ټوله کورنۍ د تیرو لسو کالو راسي د ذهني فشار ښکار ده او دا وخت هم دوی د امنیت له وجې نه په ښکاره ګرځېدی شي او نه په ډاډ خبرې کولی شي د حکومتي دریز پاړه وړاندې هم کوم صوبایي یا پاکستان مرکزی حکومت نمائندگانو پدېړه دریز نه دی ورکړې ولې پیښور های کورټ کې سرکاري وکیلانو د دغه مقدمې د اوریدونو یا تاریخونو په موقع مشال لیډو ته د نوم نه خوځلو په شرط ویلي چې د دوی خپل اړخ نه ریکارډ برابر کړی دی ولې اوس پریکړه کول د عدالتونو او ججانو کار دی
د مشال ریډیو رپورٹ موردو د ډاکټر شکیل اپریدی ورور جمیل اپریدی وایي لاغ راځي چې ورور یې بندي شوی د کورونا ته ژوند کول ګران شوی دی د خبره خلک ورته له ملک سره د قدرداري پیغورونه ورکوي جمیل اپریدی وایي په جیل کې خپل ورور سره ملاقات ورزي خو سخت څارنه کیږي د شکیل اپریدی مقدمه د امال په پیښور های کورټ کې روانه ده عبدالحی کاکړ د اپریدی له ورور جمیل اپریدی سره خبرې کړې دي او د رپورٹ یې برابر کړی دی
په ډاکټر شکیل اپریدی په 13 کلونو کې په زندان دننه څه تیر سوی یا دا مهال په څه حال دی په دې اړه معلومات د نشت برابر دي خو له زندانه د باندې چې د کورنۍ غړي دي هغه هم لا خو خبر نه دي او که خبر هم دي نو حال ویلای نه سي البته د کورنۍ غړي د ځان د کړاوونو حال ویلای سي د مئی پر 2 منټه په ایبټ آباد کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو لس کاله پوره سو چې ورسره د ډاکټر شکیل اپریدی په زندان کې هم دومره وخت وسو هم په دې مناسبت مشال ریډیو د شکیل اپریدی له ورور جمیل اپریدی سره مرکه وکړه هغه وایي چې تیر لس کاله له کړاوه ډک تیر کړی دی
مونگو دیر زینی ٹینشن کیو خویندے میں ڈاکٹر صاحب بچیم ظاہرہ ظاہرہ خبرہ چھے لس کالا وشوی سڑے میں جیل کے دے آسے پا معاشرہ کے مشکلات پیشی گی خاص کر بچو تے چھے تعلیم اداروں کے سبق کوئی یلتا ہو دا پلار نوم خاما خوا خی بیا سنتا ہو مسئلہ ہوتا می دا سے خیبہ دے تم کور والے نشیت لے نو سوشل لائف میں بلکل ختم شوے دے اور زخو خیر دلتا پا کلی کے ماں سر ماں سا زخو دلتا ٹیچنگ گاو ماں ماں خبال کولیک سکلا بس حب سو خبرم نے بیس را نو آغا مانا دی حدا پر ویچے آپ تو غدار ہیں لکا مونگ ہوا دارین دا کرے مونگ ہوا دا دے خورے دا دے ملک دا دے علاقی خلق کی چاہ غداری کرے دا چاہ پیسے خور لی چاہ کے نوالے ہو اگونا چکتا پوس نکی
یوازی سکول نا بلکہ دا جمیل اپریدی او دا دا کورنی غڑی پا اولسی زائیون کی ہم چاہ سرا دا زان پیجند گلوی نسکوالای جمیل اپریدی دا زرا ناروغ دی او یو زل دا ڈاکٹر شکیل اپریدی یو ملگری ڈاکٹر تا دا علاج لپارا ورغلی
ما ز هارت پیشنٹ هم مال ډاکټر سیبیو شه دا یو کولی کوټ نو دا تا لانه مات نو ما تا چټ ور لګلو ډاکټر سیب تا ما شه دا چټ ور کاجه وتا و شه دا ډاکټر شکیل افریدی ورور دینه چا اسسټنټ کم بار ناس سپینې ګری و یو کس ناس تو نو اغه تا مې چټ ور کړو نو ڈاکٹر صاحب کو مصروف تھے ڈاکٹر صاحب دچا سے ملاقات کول دسے نگواڑی تا دا ڈاکٹر صاحب ریفرنس ور کوي ریفرنس ور کوي نو اخ کوم دا خکار کرے دا خو دا ملک سے غداری کرے دا نو مال التم مینٹلی ٹینشن پغزے کم ملاو شو جزا خپل علاج تا تلے ہم نو دا خو دا خلکم بیا رویے دی مون سرا سب وایم دا ہوتا چھ مون پسورا مشکلات کیو مینٹلی فزیکلی فائنینشلی
شکیل افریدی دا وخت په زندان کې دی، خو د دې سربېره هم په زندان کې د هغه ژوند محفوظ نه دی. همدې خطرونو ته په پام سره چارواکو درې واره د هغه جیل اوربدل کړی دی. هغه لومړی په پېښور جیل کې وساتل سو، بیا د راولپنډۍ زندان ته انتقال کړ او دا مهال د ساحوال په جیل کې دی. د ډاکټر شکیل افریدی کورنۍ په میاشت کې دوه ځله له هغه سره د ساحوال په جیل کې ملاقات کوي، چې یو ځل یې بچانو سره ویني او پنځلس ورځې وروسته یې بیا ورور او خوندې ورځي. خو د جمیل افریدی په وینا ملاقات په سخت امنیت کې کیږي او دوی ته ویل کیږي چې کومې خبرې به کوي او کومې به نه کوي.
ڈاکٹر صاحب سره الته مونږ خبرې چې کوو، په اردو کې خبرې کوو، د جیل باره کې خبره اوسه نشو کولای، بهر باره کې خبره نشو کولای. چې مونږ لا لاړ شو، مونږ لا د جیل ایس او پیز چې کوم دی آرا ته تیر کی خبره، مونږ لا نور خپل جبه کې پرمیشن نشته دی.
جمیل افریدی وایي چې په اولو کلونو کې ورسره د زندان د چارواکو برخورد شنو، خو اوس د هغو رویه ښه شوې ده. ډاکټر شکیل افریدی ته په 2012 کال کې د 3 کلونو سزا اورول شوی و، چې وروسته په 2014 کال کې کورنۍ سزا په فاټا ټریبیونل کې چیلنج کړه، چې هلته دا درخواست تر 5 کلونو پورې پروت و. وروسته چې پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا کې زم شوه، نو په 2013 کال کې مقدمه پېښور های کورټ ته منتقله شوه، چې لا یې هم پرېکړه نه ده شوې.
عبدالحق اکر رپورٹ اوریدن کو تاسو رپورٹن کو اوریدل چې امریکایي ځواکونو د القاعده وسله والے ډلې مشر اسامه بن لادن لس کاله مخکې د پاکستان په پټ آباد ښار کې وواژه. اوس مهال امریکایي چارواکي وایي چې په پاکستان او افغانستان کې القاعده ډله ځپلې. د پاکستان حکومت هم وایي چې القاعده ډله یې ختمه کړې ده، خو پر دې سربېره د پاکستان امنیتي چارواکي وخت په وخت د ډلې د غړو وژلو نیولو دعوی کوي. له دې عمله پوښتنه راپورته کیږي چې دا ډله اوس په کوم شکل او ځواک موجوده ده. همداراز په داسې وخت کې چې امریکا له افغانستان سرتیری باسي، آیا القاعده افغانستان او پاکستان ته بیا لوی ګواښ پیښولی شي؟ پامیر ساحل د دې پوښتنو ځواب لټولو هڅه کړې او رپورټ یې د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما په هغه غږ پیلېږي چې نوموړي پکې امریکایانو ته د اوساما د وژلو زیری ورکړ.
Today, at my direction, the United States launched a targeted operation against that compound in Abbottabad, پاکستان.
دا د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما وینا ده چې لنن یې لس کاله مخکې د القاعدې ډلې د هغه وخت مشر اسامه بن لادن د مړینې پر وخت کړې وه. اوباما د 2012 زیږدیز کال د مې پر 2 د خیبر پښتونخوا په ایبټ آباد کې د عملیاتو پر مهال د بن لادن د وژنې اعلان وکړ. د پاکستان د هغه وخت ملکی او پوځي مشرتابه پر خپله خاوره د امریکایي ځانګړو ځواکونو پر عملیاتو انتقاد وکړ، چې له وجې یې د اسلام آباد او واشنگټن تعلقات تر ډیر وخته ساړول. دا هغه وخت و چې امریکا د پاکستان په قبایلي سیمو کې د بي پيلوټ الوتکو له لارې د القاعده او تحریک طالبان پاکستان په ګډون نور کورنۍ او بهرني وسلوال په نخښه کول. د امریکا په بروکینګز انسټیټیوټ کې د استخباراتي او امنیتي چارو څېړونکو او د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای پخوانی چارواکي بروس ریډل په 2019 کال کې په یو مقاله کې ویلي ول چې په 2009 کې پخوانی ولسمشر باراک اوباما د افغانستان او پاکستان په اړه په خپل ستراتیژي کې په پاکستان کې د القاعده ډلې ماتولو ته لومړیتوب ورکړ او د بي پيلوټا الوتکو بریدونه یې زیات کړل. ریډل زیاتوي چې په 2019 کال کې په ایبټ آباد کې د بن لادن تر وژنې 4 کاله وروسته، یعنی تر 2015 پورې، امریکا وتوانېده چې د القاعده مرکزی برخه ماته کړي او هغه وسلواله ډله خورا کمزوري کړي. خو د اسامه بن لادن تر وژنې یوه لسیزه وروسته القاعده په پاکستان او افغانستان کې په کوم شکل کې موجوده ده او څومره ځواک لري؟ عبدالباسط د سنگاپور د نیانګ تخنیکی پوهنتون د نړیوالو مطالعاتو په څانګه کې د ترهګرۍ چارو څېړونکی دی. د ریډل سره هم نظر دی او وایي په 13 لسیزه کې د القاعده پر وړاندې پوځي اقداماتو نتیجه ورکړې.
د سازمان په توګه ډله خورا کمزورې ده او د دې لامل یوازې د بن لادن وژنه نه ده، بلکې د القاعده د مشرتابه تقریبا ټول غړي په ډرون بریدونو او د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي. نو د سازمان په توګه القاعده ډیره کمزورې ده، د مشرتابه خلا لري یا اغېزناک مشر نه لري. خو دویمه خبره دا ده چې په افغانستان او پاکستان کې د القاعده د مرکزی برخې پرتله د نړۍ په نورو ځایونو کې د القاعده څانګې اوس مهال پیاوړې دي.
د کابل د شخړو او سولې مطالعاتو مرکز د مشر مرستیال او څېړونکي حکمت الله اعظمي وایي په القاعده ډله کې د مشرۍ پر سر لانجې دي او خورا کمزورې ده، خو په افغانستان، پاکستان او جنوبي اسیا کې ځایي همکاران لري چې په وسیله یې اوس هم د حملو ورتیا لري
یو ګروپ چې پیدا شي د ختمېدل لمن جوړل کلی شکل باندې دا یو ډېر ممکن خبره ده د کم ګروپونو چې پیدا شي چې هغه په کلی شکل مکمل شکل د مینځ تللی القاعده سامو بن لادن د مرګ څخه وروسته په دې کې د رهبری ستونزې را پیدا شوي دي د یک شک نسته چې په رهبری باندې جنجال وشي څوک باید رهبر شي ما تحلیل دا دی چې پاواخر په افغانستان کې د خصوص هغه خارجي مشرانې کم شوي دي د افغانستان څخه وتلي دي مګر هغه افغان همکاران چې کوم دي یا په کوم پاکستاني همکاران چې دي یا د نورو هېواد هغې اوس هم فعال نو زما فکر دا دی چې القاعده په مطلق شکل باندې د منځ نه تللې او لا هم د دې استعداد لري چې عملې وکړي
د پوهانو د نظرونو برعکس د پاکستان حکومت او پوځ وایي په تېره یوه لسیزه کې د القاعدې په ګډون ټولې وسلوالې ډلې ختمې کړې دي پاکستان د پوز د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر مشر میجر جنرال بابر افتخار د روان کال د جنوري پر 11مه پر راولپنډي کې خبری غونډې ته وویل د پخوا پرتلا اوس په پاکستان کې هیڅ ترهګر ډله تنظیمي جوړښت نه لري د ویل چې هیواد د دوو لسیزو په موده کې القاعده ډله وځپله
گزشتہ 20 سالو کے دوران پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ایک کامیاب جنگ لڑی
پتی روشلو کلونو کې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد بریالۍ جګړه وکړه او د یو مسول یا ذمہ وار هیواد په توګه ځان ثابت کړ په عملی ډګر کې مو تر 1200 زیاتو فوزی عملیاتو په وسیله هر ډول ترهګر تنظیم ختم کړ او تر 3000 زیات ترهګر مو وجل په قانوني میدان کې مو د سخت دریځي او ترهګرۍ ختمولو لپاره نه ایوازي قوانين جوړ کړل بلکې له ایوې جامع کړنلارې سره سم مو د هغو سازمانونو پر وړاندې اقدام وکړ د نړیوال امنیت د هڅو په لړ کې مو د القاعده ډلې تر 1200 زیات ترهګر ونیول او وجل او تر اویاو زیاتو هیوادونو سره مو استخباراتي معلومات شریک کړل
هلته په اسلام آباد کې د امنیتي مطالعاتو او څېړنو مرکز د 2000 زیږیز کال رپورټ ښیي چې په پاکستان کې امنیتي ځواکونه اوس هم وخت په وخت د القاعده ډلې مشکوکو وسلوالو پر ضد عملیات کوي ل رپورټ سره سم تیر کال پاکستانی امنیتي ځواکونو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال د القاعده او په جنوبي اسیا کې د دې ډلې د څانګې درې مشکوک وسلوال ووژل او نه مشکوک غړي گرفتار کړل د اسلام آباد په اقرا پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد ډاکټر شهریار خان چې د ترهګرۍ پر موضوع څېړنې کړې دي دریځ لري چې القاعده ډله اوس په سیمه کې د یو جنگي پر ځای فکری او نظریاتي سازمان په توګه موجود ده
فکری تنظیم په تور مخې ته راغلی دی چې هغه نور ګروپونه نور تنظیمونه هغوی باندې اثر لري او هغوی انسپایر کوي او په خپله هغه سے فعاله ده او القاعده په هغه توګه باندې یو خطره پاتې نه شوله کوم چې دا مخکې یو خطره وه خو بهرحال دا موږ نه شو ویلی چې هغه خطره مکمل طور پورې ختمه ده
عبدالباسط هم مني چې القاعده ډله په پاکستان او افغانستان کې پر وسلوالو ډلو نظریاتي نفوذ لري خو نوموړی وایي د ناقانونو پیسو د څارل نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا ایف ای ٹی ایف سره د ژمنو لوجې پاکستان اړ شو چې په کشمیر کې د هند پر وړاندې پر جنگیدونکو ډلو لکه لشکر طیبه فشار زیات کړي د ده په فکر اسلام آباد په خپله پوځي تګلاره کې بدلون راوستی چې لوجې په کشمیر کې د جنگیدونکو ډلو مشران په سیمه کې له القاعدې سره ملګری شول د امریکا حکومت وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې له وجې اوس القاعده ډله سیمې ته لوی ګواښ نشي پیښولی همدا یو لامل دی چې امریکایي ولسمشر جو بایډن په اپریل کې اعلان وکړ چې د 2020 زیږیز کال د سپتمبر تر 11مې به ټول سرتیری له افغانستان وباسي تر دې اعلان شاوخوا دوه اونۍ وروسته نوموړي د اپریل پر 28مه ماخوستن مهال د امریکا کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې خپل دریځ تکرار کړ
مونږ د هغو ترهګرو پر ضد افغانستان ته لاړو چې پر مونږ یې د سپتمبر پر 11مه برید کړی وو مونږ له اسامه بن لادن سره حساب وکړ او په افغانستان کې مو د القاعدې د ترهګرۍ ګواښ کم کړ د شلو کلونو تر میړانې او قربانۍ وروسته اوس وخت راغلی چې مونږ خپل فوجیان کورتستان کړو
بایډن البته زیاته کړه چې القاعده او اسلامي دولت یا داعش ډلې اوس هم په یمن شام یا سوریا سومالیا او د افریقا او منځنی ختیځ په نورو ځایونو کې فعال دي خو د ولسمشر اعلان د هغه هیواد ځینې پوځي مشران او د چارو پوهان اندېښمن کړي دي په منځنی ختیځ کې د امریکا یو پوځي مشر جنرال کینیت مکنزی د اپریل پر 22مه د سینټ د پوځي خدماتو کمیټې غړو ته د معلوماتو ورکولو پر وخت له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو تر وتلو وروسته د افغان ځواکونو له لوري تر خپل کنټرول لاندې سیمو د ساتلو وړتیا په اړه اندېښنه وښووله شنونکو وایي اصلي ستونزه دا ده چې طالبان لا هم له القاعدې سره اړیکې پالي دا هغه تور دی چې د امریکا ځنی فوجي او استخباراتي او افغان چارواکو هم څو ځلې پورې کړي، خو طالبان وایي د 2000 زیږیز کال په فبروري کې له امریکا سره کړي موافقې ته ژمن دي او د افغانستان خاوره به هیڅ ترهګرې ډلې ته د نورو هیوادونو پر وړاندې کارېدو ته پرې نږدي. د ترهګرۍ چارو څېړونکی عبدالباسط وایي طالبان له القاعده سره اړیکې نه پرې کوي، نو ځکه ویره لري چې که نړیوال سرتېري له افغانستانه وځي نو القاعده هغه هیواد او پاکستان ته ګواښ پېښولی شي.
که
هغوی له القاعده سره اړیکې پرې کول نو تر اوسه به یې دا کار کړی وي. تاسو د امریکا او طالبانو موافقې ته وګورئ. طالبانو له امریکا سره ژمنه کړې چې پر امریکا یا ملګرو به یې له افغانستانه د 2001 کال د سپتمبر 11 په څیر بل برید نه کیږي. په بله معنی د افغانستان خاوره به پر نور هیوادونو د بریدونو لپاره نه استعمالیږي. دا زمانه طالبانو امریکا ته ورکړې، خو په دې کې هیڅ ځای نه دی ویلي چې له القاعده سره به اړیکې شلوي. القاعده په نورو ځایونو کې پیاوړې ده، نو که د دې ډلې مرکزي برخه د نړۍ په نورو ځایونو کې د خپلو څانګو او پلویانو ستراتیژیک لارښوونه کولای سي نو هغه کافي ده او بیا په دې سیمه کې پیاوړي وسلوال تنظیمي جوړښت ته اړتیا نه لري.
ورته نظر د کابل د شخړو او د سولې مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي هم لري. دی وایي په افغانستان کې یو شمېر وسلوالې ډلې فعال دي چې پر یو وخت پر وړاندې جنګېدل د افغان ځواکونو لپاره ګران کار دی.
افغان ځواکونه خو په ډېره مېړانه باندې د نړیوال تروریزم پر وړاندې جنګي چپاو کې القاعده یو برخه ده، مګر د افغانستان امنیتي ځواکونه په څو جبهو کې هم زمانه جنګ دا ستونزمنه کوي چې موږ دې په پوره معنا وکولی شو چې ټول تهدیدات چې موږ ته ګوري دادي موږ په پوره معنا باندې د منځه یوسو. داسې فکر کوم د امریکا وتل به تر سپتمبر نه مخکې وي، تر سپتمبر 11 نه مخکې وي، ډېر مخکې وي. د دې نه وروسته به القاعده او د داسې نور ډلې لا هم فعاله کېږي.
خو افغان حکومت وایي ملي امنیتي ځواکونه د هیواد د بشپړې ساتنې پوره توان لري. افغان ولسمشر اشرف غنی د اپریل پر 13مه ټینګار وکړ چې افغان پوځیان امنیتي چارې په ښه توګه پر مخ وړي. د نوموړي په خبره 40 کاله مخکې 99% چارې نړیوالو ځواکونو ترسره کولې، خو اوس افغان ځواکونه ټول عملیات خپله کوي. د اسلام آباد په اقرا پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر شهریار خان وایي د ترهګرو ډلو د ختمولو لپاره د هغوی نظریه ماتول اړین وي. د زیاتوی د پاکستان، افغانستان او نړۍ پر کچ د سختدریځۍ د مفکورې پر ضد پراخي حکومتي هڅې کولای شي چې القاعده او نورې وسلوالې ډلې ختمې کړي.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
د پاکستان مرکزی حکومت وایي په تیر یو شوروز کې په دې هیواد کې نور 143 کسان د کورونا وایرس له لاسه مړه شوي دي. په خیبر پختونخوا کې هم چارواکي د سبې په یو شمېر سیمو کې د کورونا وبا د زیات خپرېدو له امله اندېښمن دي. د سوات د صحت محکمې چارواکو ویلي چې هلته بیا په 13 ساعتونو کې د کووډ 19 څلور ناروغان مړه شوي دي. د سوات یو انتظامي چارواکي ویلي که خلکو احتیاط ونه کړو د کورونا وبا د خپرېدو خطر نور هم سیوا شو، نو حکومت پلان لري چې په سیمه کې د 15 ورځو لپاره بشپړ لاک ډاون ولګوي. د نیاز احمد خان رپورټ.
په پاکستان کې د سرکاري شمیرو تر مخه 13 ساعتو کې د کرونا وایرس له وجې 143 تنان مړه شوي او 4,414 تنانو کې د وایرس تصدیق شوی. کرونا په اړه فیصلې کوونکې ادارې نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر دا هم جاری کړي چې تر دې دمه 3,300 پورې خلکو کې د وایرس تصدیق شوی چې پکې 2,200 بیرته ټیک شوي. د ورنګ د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو کې هم د کرونا وایرس له وجې متاثره شمیره تر 1,40,000 پورې رسیدلې چې پکې پېښور، مردان او سوات خطرناکې سیمې ګرځولای شوې او پکې په بعضو سیمو کې سمارټ لاک ډاون هم لګېدلی. د سوات صحت محکمې لخوا جاري کړی شوي معلوماتو تر مخه 13 ورځو کې 4 تنان د کرونا وایرس له وجې مړه شوي چې ورسره په مجموعي توګه د مړو شمېره 258 ته رسېدلې. د وخت په مجموعي توګه سوات کې د کرونا وایرس 2,640 انځوران دي. سوات کې د کرونا صورتحال په اړه ډیپټي کمشنر جنید خان خبریالانو ته ویلي کچري هم دغه لړۍ روانه وي، نو حکومت فکر کوي چې سیمه کې د 15 ورځو لپاره مکمل لاک ډاون ولګوي.
عوام ته دا خواست دی چې هغې د ماسک ضرورت یوز کوي، جمعتونو ته چې راځي چې کم تراوی کېږي نو هغه ماسکونه په دې ضروري دي چې دینه د هغې خپل صحت د خپل مشرانو صحت خیال ساتلی شي. دا زمونږ یو اجتماعي ذمهداري ده او په دې باندې به پکار ده چې حتی الامکان اس قسم کمپرومایز نه وشي. ورسره موږ به راتلونکي هفته کې بیا پنشمنټ هم ورکوو.
دا وخت په ټول خیبر پختونخوا کې د کرونا وایرس له وجې تعلیمي ادارې تړلې شوې، په سرکاري دفترونو کې عملاً نیم په نیمه کم کړی شوې. دې ترڅنګ تر ماښام شپږ بجو نه وروسته د دوایانو او خوراکي ځایونو علاوه نور بازارونه او تجارتی مرکزونه بند کړی شوی. د رنګ ماسک لګول او د کرونا نه بچ کېدو هدایت لازمی کړی شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اردوونکو مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې مازیګر 5:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز لګول ایاز اورو.
د القاعده وسوالې ډلې مشر اسامه بن لادن د موندنې لپاره د امریکایانو سره په مرستې تورن ډاکټر شکیل افریدی وکیل هیله ښودلې چې د موکل مقدمه نور اونې ځنډیږي. قمر ندیم افریدی د مې پر دویمه مشر لوی کوي چې د شکیل افریدی د مقدمې اورېدو لپاره د درې ججانو ډله جوړه شوې خو څه پرمختګ یې نه دی کړی. د شمالي پولیسان په داخلو کې یو قومي مشر وژل شوی دی. ځایي پولیسو د مې په لومړۍ نیټه مشال لته ویل چې ناسرګند وسله والو په نیمه شپه د ملک فضل الرحمن په حجره ورغلل او هغه ویشت. د حملې ذمہواري چا نه ده منلې. د پاکستان انتخاباتو کمیشن په کراچۍ کې په 209 سل بختم حلقه د زمینی ټاکنو د رایو بیا شمیرنه کوي. کمیشن د مې په لومړۍ نیټه په یو خبر پاڼه کې ویل چې د مسلم لیگ نون امیدوار د دې نتیجو له منلو انکار کړی، نو ځکه به یې د مې په څلورمه نیټه بیا شمیرنه وکړي. د اپریل په 19 شوو دې ټاکنو کې د غیر رسمي نتیجو تر مخه تر ټولو ډېری رای د پیپلز پارټي کاندید قادر خان مندوخیل وګړي دي. په پاکستان کې په تیرو څلوېښتو غنټو کې 114 نور کسان له کرونا وایرس مړه شوي دي. د دې وایرس په اړه حکومتي شمیرې خپرونکي وپاڼې لیکلي چې د دې وبا له کبله د مړو شمیره 18000 اویو ته رسیدلې، خو له دې ناروغۍ 100 نه زیات کسان بیرته رغېدلي هم دي. د روسي کورونو چارو وزارت ویلي دي چې په ختیځ اوکراین کې شاوخوا 15,000 کسانو ته په تیرو دوه ورځو کې روسي شهریت ورکړل شوی. د هغه سیمه ده چې پکې روس پلوه بیلتون غوښتونکي د اوکراین پر ضد جنګیږي. تاس خبري اجانس د وزارت مثباتي څانګې دا اعلان نن خپور کړی. او له ایران سره په 2015 کال کې شوي نړیوال اټمي تړون کې شامل هیوادونو د مئی په لومړۍ نیټه د خبرو اترو دریم پړاو سرته ورسېدو. دغه خبرو اترو تمرکز ایران او امریکا دې ته اړ کول وو چې اټمي تړون په بشپړ توګه عملي کړي، خو په ویانا کې مرکزیانو د راتلونکو کارونو په اړه متضاد رائے لري.
مشال ریډیولن خبرونه موریدل سرازی بلی موضوع ته دام د کورونا وبا سره تړلې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د کورونا وبا وایرس له ختیځو سیمو لویدیځو هغو ته د خپرېدو په حال کې دی. په ورته وخت کې همدې وزارت ویلي چې تر دې دمه 3.5 لک عام وګړي واکسین شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون په کابل کې د کورونا د درېیمې څپې د مدیریت په اړه مشاورتي غونډه کې ټینګار وکړ چې د اکسیجن د کمښت ستونزه باید جوړه نشي. تفصیل د ناجیه ساپای پر رپورټ کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د ویان مرستیال میرویس علی زئی
د ختیځ څخه لویدیځ څخه چې کوم ولایت دی په دې کې پیښې ډېرې دي، خصوصا په ننګرهار ولایت کې دي، مشرقي کې لغمان ولایت، کونړ ولایت، قندهار ولایت او هرات، نیمروز، هلمند او د هغې تر څنګ بیا په کابل او لوګر او وردګ ولایتو کې هم پیښې ډېرې لیدل شوې دي. دوه اونیو څخه وړاندې زموږ د مثبتوالي میزان د شپږ او اوو ترمنځ وو، او اوس په دغو ولایتونو کې دې کې د مثبتوالي میزان د 10 او 12 ترمنځ دی.
نوموړي وویل چې د پیښو د زیاتوالي لامل دا دی چې په یادو ولایتونو کې ډېر سوګن ایران او پاکستان ته ډېر تګ راتګ کوي. خو د دغه وزارت په وینا تر اوسه یې د عمومي قرنطین لپاره د حکومت رهبرۍ ته کوم پلان نه دی وړاندې کړی، او که چیرې پیښې زیاتې شي د جدي قرنطین غوښتنه به وکړي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی تېره ورځ د کورونا د درېیمې څپې د مدیریت په اړه په مشورتي غونډه کې ټینګار وکړ او ویل چې د اکسیجن د کمښت ستونزه باید هواره شي. ښاغلی غنی دغه شان عامه روغتیا وزارت ته سپارښتنه کړې چې په دې برخه کې باید د خصوصي سکتور همکاري خپله کړي، او د اکسیجن د کمښت د ستونزې د مدیریت په موخه دي پر یو پلان هم کار وشي. په افغانستان کې د کورونا ویروس له پایله تر اوسه 18,122 مثبتې پیښې ثبت شوي او 2,602 کسان ترې مړ شوي دي. په ورته وخت کې د عامه روغتیا وزارت د کتلوي معافیت د برخې مسول ګل خان ایوب ازادي راډیو ته وویل چې له یوې میاشتې راهیسې په افغانستان کې 3.5 لک کسانو ځانونه واکسین کړي دي. نوموړي وویل چې د واکسینو له کمښت سره مخ نه دي او کوم 9800 ډوزه واکسین چې مخکې مرسته شوې اوس له همغې تطبیق کیږي.
2,40,000 ډوزه مونږ د هیواد دفاعي او امنیتي ځواکونو ته ورکړی دی. نور زمونږ ملکی وګړو دپاره ویشل شوی دی چې تر دې دمه پورې زمونږ 8,00,000 واکسین مرکز او ولایاتو کې ویشلی دی. هغه ارقام چې د زمونږ سره دي تر دې دمه پورې تطبیق شوی دی 3.5 لک ملکی وګړو ته دا واکسین تطبیق شوی دی.
ښاغلی ایوب وایي د واکسین په ختمېدو سره به وزارت د نړیوالې ټولنې په مرسته نور واکسین هم واخلي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د هیواد په 40 ولایتونو کې د کورونا واکسین مرکزونه فعال دي او له خلکو غواړي چې خپل نږدې روغتیایي مرکزونو ته ورشي او ځانونه واکسین کړي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلی شي.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د مسلم لیگ نون ګوند تر شکایت وروسته په کراچۍ کې د 209 حلقې د ټاکنو نتیجې درولې دي. دا انتخابات د اپریل پر 9 شوي ول چې پکې د غیر رسمي نتیجو تر مخه د پیپلز پارټۍ غړی قادر مندوخیل کامیاب ګرځول شوی دی. خو مسلم لیگ نون دا نه مني او وایي په انتخاباتو کې درغلی شوې ده، نو ځکه باید پلټنې وشي. د نیاز علی خان په رپورټ کې تفصیل ورو.
د پاکستان الیکشن کمیشن په کراچۍ کې د قومي اسمبلی په څوکۍ ان اے 2,25 د ضمنی ټاکنې وروستو رسمي نتیجه ودرولې ده. د مسلم لیگ نون ګوند کاندید مفتا اسماعیل په غوښتنه د پاکستان الیکشن کمیشن 2 کسیز غړو امر کړی چې هغوی د مفتا اسماعیل د غوښتنې څخه راضي دي او دا په ضمنی ټاکنه کې د الیکشن کمیشن د مداخلې قضیه ده. د پاکستان الیکشن کمیشن د مای په لومړۍ ویلي چې د ووټونو د بیا شمیرنې غوښتنه په 4 می اورېدنې لپاره ټاکلې شوې ده او د دې لپاره د ټولو ګوندونو کاندیدونو ته خبر ورکړی دی. د پاکستان الیکشن کمیشن د دې پریکړې وروسته د سند تعلیم وزیر سید غنی د مای په لومړۍ ویلي چې مسلم لیگ نون ګوندې الیکشن کمیشن ته لاړ شي خو په پیپلز ګوندې د درغلو تور نه لګوي. مسلم لیگ نون چې کوم قانوني اختیار لري دوی کولای شي چې الیکشن کمیشن ته لاړ شي. زموږ قانوني ټیم به خامخا الیکشن کمیشن ته ځي. موږ هم په الیکشن کمیشن اعتراض لرو، ولی چې یو ځل د کراچۍ الیکشن کمیشن د شمیرنې لپاره د هغوی خواست رد کړی وو، نو بیا یې ولی نتیجه ودرولې؟ بلخوا د مسلم لیگ نون ګوند یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د مای پړومبۍ په کراچۍ کې یو خبری غونډې ته ویلي چې په ټول هیواد کې هیڅوک هم د کراچۍ د څوکۍ ان اے 201.5 د ضمنی ټاکنې نتیجې منلو ته تیار نه دي.
اب ڈس کا سے بھی زیادہ متنازع بن چکا ہے.
دیوائی چدا ٹاکنے دا ڈس کا دا انتخابات نا نوری ہم جنجالی شوی دی او دا دی حل سر دوبارہ بیا پش میرے نکی دے او منچے الیکشن کمیشن تا کم پولنگ سٹیشنی پا گتا کڑی دی دا حقی دے فارنزک اڈیٹ یا پلٹنی اکڑی او کچری فارنزک اڈیٹ پلٹنی اونکڑی نو دا ٹاکنے با جنجالی ہوئی.
یہ الیکشن متنازع ہی رہے گا.
د کراچی پر قومی اسمبلی څوکۍ ان اے 201.5 کی د مسلم لیگ نون ګوند کاندید مفتا اسماعیل د رایو بیا شمیرلو غوښتنه کړې وه. په دې حلقه کې د اپریل په 9 د ضمنی ټاکنو وروستو د الیکشن کمیشن یو چارواکی ڈی آر او ندیم حیدر اعلان کړی وو چې د پیپل ګوند کاندید قادر خان مندوخیل 46,650 ووټونه اغستی او هغه ګټلی ده. د مسلم لیگ نون ګوند مفتا اسماعیل په 2 نمبر راغلی او هغه 15,000 سوا دری اوی رائے اغستی دی او لا قانون اگر زولے شوی مذهبی ڈلی تحریک لبیک پاکستان کاندید مفتی نذیر احمد یول زرا یوسل پنزیش رائے سرا پا دریم نمبر راغلے پا یاد حلقہ کی دا دوزرا اتلسم قامی ٹاکنی پا وقت پاکستان تحریک انصاف فیصل واوڈا کامیابی تر لاسا کڑی وا او بیا دا قامی سملی دا سوکی پا مارچ کی دا فیصل واوڈا تر استفی رستو خالی شوی وا نیاز علی مشال ریڈیو کراچی
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن
د کراچی په 209 څلوختمه حلقہ د حکمران تحریک انصاف د امیدوار یا کاندید له ناکامۍ وروسته ځینې څېړونکو وایي چې ښایي خلک نور د وزیر اعظم عمران خان له حکومت خوشاله نه دي، نو ځکه سیاستوالو ته رائے نه ورکوي. تر دې مخکې د پنجاب په ډسکا کې هم په ضمنی ټاکنو کې د حکمران ګوند غړي انتخابات بایللي وو او د اپوزیشن مسلم لیگ نون گوند نومان چو اغه گټلیو. غلام غوث رپورٹ راکوي.
د 2013 په عامو ټاکنو کې د قومي سملی د کراچۍ 251 نشست د پاکستان تحریک انصاف فیصل واوړه گټلی وو، خو بیا په فیصل واوړه د انتخاباتو پر وخت د پاکستان نه علاوه د یو بل هیواد د شهریت لرلو په وجه الیکشن کمیشن په قومي سملی کې د فیصل واوړه رکنیت معطل کړی وو، او د هغې وروستو فیصل واوړه د قومي سملی د دغه څوکۍ نه د مارچ په میاشت کې استعفا ورکړې وه. خو دا ځل د اپریل په 1 نیټه په ترسره شوي انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف امیدوار امجد اپریدی په 8922 اوټونو ترلاسه کولو سره په 5 نمبر راغلی دی. خبریال او د سیاسي چارو پوه شمیم شاهد وایي په ضمنی انتخاباتو کې د تحریک انصاف بیلات په حکمران ګوند د ولس عدم اعتماد او د حکومت د پالیسیو ناکامي په ګوته کوي.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت او هغې باندې د خلکو باور اوس نور نشته، او که تاسو وګورئ نو هغې په کراچۍ کې او په ډسکه کې رایې چې کومې دي نو ډېرې کمې اخیستې. په کراچۍ کې دعوې کولې چې موږ دومره ایر به روپۍ ولګولې، موږ دا وکړو موږ دا وکړو، نو هغه به دین ټول ټاکنو کې پته ولګېدا د کراچۍ خلکو په عدم اعتماد وکړو او هغې له اوټونه ور نه کړو.
خو پاکستان تحریک انصاف په ضمنی انتخاباتو کې د حکومت د ناکامۍ تورونه رد کړي دي، او د وفاقي وزیرانو لخوا د کراچۍ په دغه ضمنی انتخاباتو کې د ټګۍ تورونه لګولې شوې دي. د سیاسي چارو یو بل پوه محمود جان بابر وایي دا مهال دا ضمنی انتخابات په داسې مهال ترسره شو چې په مرکز کې حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف په خپل ګوند کې دننه د جانګیرترین د ډلې سره په راپورته شوي اختلافاتو کې زیات مصروف وو، او د دغه انتخاباتو د ګټلو لپاره یې سم تیاری نه و نیولې.
دې ته هم خلک د پالیسۍ شفټ وي، د هغه د چا په د اړخه چا چې مخکې په تحریک انصاف باندې په ګټلو کې چېرته څه کردار ادا کولو حیثیت لري او هغوی هغه کردار ادا کړی مو، نو اوس خلک دا ګنګوسه کوي چې دا ارس د هغه تاون چې کوم تحریک انصاف سره هغه اوس پیپلز پارټۍ ته نورو ځایونو ته تللی دی.
د غیر سرکاري نتیجو تر مخه چې کله د پاکستان پیپلز ګوند امیدوار قادر خان مندوخیل بریالي وګرځولی شو، نو د پاکستان تحریک انصاف او د مسلم لیگ نون لخوا په دغه انتخاباتو کې د ټګۍ تورونه ولګولې شو. خو په سند صوبه کې د حکمران ګوند پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو د جمعې په ورځ په خبری کانفرنس کې دغه تورونه رد کړل، او هغه وویل چې که په انتخاباتو کې درغلي شوې ده نو پکار ده دغه تور لګونکي په دغه اړه ثبوتونه وړاندې کړي. د ټګۍ د دې تورونو وروستو د کراچۍ په ان ای 251 حلقې د قومي سملی لپاره د ضمنی انتخاباتو سرکاري نتیجه د الیکشن کمیشن لخوا ځنډولې شوې ده، او په دغه اړه د خالی په ورځ د الیکشن کمیشن لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې د ټاکنو کمیشن د مسلم لیگ نون د امیدوار مفتاح اسماعیل لخوا د وټونو د بیا شمیرلو خواست منظور کړي، او د مې په 3 نیټه به په دغه حلقه د اپریل په 9 نیټه اچول شوي وټونه بیا شمیرل کیږي.
د مشال ریډیو د ګل یادو شنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
پپاو کم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یونی مو بجا
قانوني لاري
په دونی مو بجو
د رڼا په لور
پپاو کم دریو بجو
سندري جادوګری
په درېنی مو بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر اپوزیشن ګوندونو غږ کړی چې د انتخاباتو اصلاحاتو لپاره دې ورسره کینی دا غ په وینا په دې سره به د ټولو سیاستوالو اندېښنې او شکونه لیرې شي خو اپوزیشن وایي وزیر اعظم سنجیده نه دی او یوازې سیاسي بیانونه ورکوي د دوی په خبره کې حکومت اصلاحات غواړي نو په پارلمان کې دې بحث پرې وکړي له اسلام آباد د سراج ظهیر رپورټ
د مې په لومړۍ نیټه وزیر اعظم عمران خان په خپل ټویټر باندې لیکلی په کراچۍ کې په حلقه ان اے 209 سلويخ د زمینی انتخاباتو په نتیجو باندې ټول سیاسي ګوندونه ګوتې پورته کوي او هر یو وایي په دې کې درغلي شوی او دارنګ د پنجاب په ډس کې هم د درغلي خبرونه راغلي وو د نوموړي په خبره د کال 1900 د عامو انتخاباتو سربېره په ټول انتخاباتو د درغلي او تورونه لګول شوی چې ورسره د انتخاباتو نتیجې مشکوکې شوی نو په داسې حال کې الیکٹرانک ووٹ اچولو مشین او د ټیکنالوژي کارول د دې مسلې یوازینې حل دی مشال ریډیو چې د وزیر اعظم عمران خان په دې سرګندونو د پوزیشن ګوندونو سره خبرې وکړي نو د پاکستان پیپلز پارټي سېنیټر بهرمن تنگی مشال ریډیو ته وی ک حکومت په دې کې سنجیده وینو ته پارلماني پارټو سره د خبرې وکړي او دا معاملې د پارلمان ته راوړي
عمران د نن ورځې پورې سیریس نه دی وخت سره په دې نارمه باندې وخت یې حکومت ته ریچ هغه ته عزت ملوشي نه هغه د نن ورځې پارلیمان ماحول د انوسازه د پاره سازگار دی او کچېری پرس کنن د ته احساسیو نه بیا خو خبره را پارلیمان ته دی روري او وزیر اعظم بیا کا چې کلم کو نه تیراشي نو د خپل تقریر ته دی او تختی اپوزیشن د ماتونه اعتماد کې وال بوروالي او قانون سازي او کینو سبب ته نه خوستا قانون سازي به د ملک او د ملک ادارو د پاره
د پاکستان مسلم لیگ نون د خیبر پختونخوا صوبائی سینئر نائب صدر او پخوانی تکامی اسمبلی غړی شاہبودین خان پدی اړه مشال ریډیو ته وی مارچ په 14 وزیر اعظم عمران خان د قومی اسمبلی سپیکر اسد قیصر ته یو لیکلی خط کې ویلي وو چې د انتخاباتو اصلاحاتو لپاره یو کمیټه جوړ کړي او په دغه کمیټه کې د ټولو پارلماني پارټو غړي واخلي چې د انتخابي اصلاحاتو لپاره خپل خپل تجهیزونه ورکړي
دا مشال ریډیو دا
د خیبر په باړه کې د ډوګرا روحتون ډاکټرانو په احتجاجي ډول کار بایکاټ کړی دی دوی دا پریکړه تر هغه وروسته کړې چې د واکمن تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړی اقبال اپریده دې روحتون ته ورغلی و او د ډاکټرانو په وینا د هسپتال عملی سره بد رویه کړې ده اقبال اپریده په دې غوسه و چې ولې د کورونا مرکز پرانستې مراسمو ته دی نه غوښتل شوی خو د تحریک انصاف یو بل غړی چې د صوبایي اسمبلی ممبر دی شفیق اپریده بیا وربدل شوی و اقبال اپریده وایي چا سره بد رویه نه ده کړې د فرهاد شنواری په رپورټ کې تفصیل و
د خیبر ضلع د ډاکټرانو اتحادی احتجاجن د باډې ډوګر روختون تړلې او ډیوټه ورکول نه بایکاټ کړای دوی وای د ګامي د باډې نه منتخب شوی د کمی سملې غړي اقبال پردی لخوا دوی ته ورکړل شو د ډکو او نامناسب رویې پر ضد کړای د ډوګر روختون ایم ایس جنگیر خان مشال ریډیو ته وای چې دلته د صوبایي سملې غړي محمد شفیق پردی دوه ورځې وړاندې د کورونا د ویکسینو د مرکز پرانستل کړی و او په دې باندې د کمی سملې غړي اقبال افریدی خپل عکس العمل ښکارا کړ او زمونږ عملی سره لفظي شخړه رامنځته شوه.
مونږ خو لکه نه چاته وینا کړې و نه مو چاته صدقه کړو. یو ایم بی سی په خپل راغې او هغه پکې افتتاح وکړل. بیا چې ایم این ایس خبر شوی وي چې یاره افتتاح وشول نو بس هغه په دې باندې خفه و. نو هغه لاریک راغی او دفتر کې او بس هغه روایتی طریقہ سے سنگ ایم این اے گا ایم پی اے گا دی راغ او دفتر کے غبل جوڑ کو ذاتیات پورے لاڑے کنزل پورے لاڑے بس موت اگا گنو کس میں موت ہونے
دا کمی اسمبلی غڑے اقبال پردے دا تورونا ردوی وائی دا صحت محکمی چارواکو سر یوزے دوگر رختون تتلے و او چا سر ایسا شخڑا ندا شوی. خود کرونا دا ویکسین و دا مرکز دا پرانستی پا موقع استحقاق مجروح شوی زکا دوی تا بلنا نو ورکڑل شوی و دا په رسمی توګه پښتنه کوي.
ټول دروغ وي نه د ته چا کنځلې کړي دي نه سخت زما استحقاق ته زبر دنم ته پوس کوم چې ما په کوم پروګرام کې څوک اګنور کوي زبر د وزیر نم ته پوس کوم او زبر د ډیپارټمنټ د هیډ نم ته پوس کوم. هیڅ خبره نه ده شوې د کنځلو یا د کرسې نه د اوچتولو.
باډی نه منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړی محمد شفیق پردی په خپل دریس کې وایي
زمونږ اختلافات د هیچا سره نشته دی نو مونږ کم کار کړی دی هغه مونږ د خپل اختیاراتو مطابق کړی دی د بل چا په اختیار کې مونږ مداخلت نه دی کړی.
ډاکټران وایي په ډوګر روغتون کې ایمرجنسی او کورونا د ویکسین مرکز خلاص ساتلی او او پی ډی او نورې څانګې به تر هغې پورې تړلې پرتې وي چې د صحت محکمې دوی سره شوې پیښې غور نه وي غوښتی. اقبال پردی د واکمن ګوند تحریک انصاف په ټکټ باندې باډی او تیرا یعنی څلور څلوېښتمې حلقې نه د کمی اسمبلی غړی منتخب شوی او دا مهال د قبایلي او سرحدي امورو یعنی سفران پارلیماني سیکټري هم دی او محمد شفیق پردی د باډی او تیرا یعنی یو سل اووم صوبائی حلقے نا آزاد حیثیت سارا د صوبائی اسمبلی غړی منتخب شوی وو او د انتخاب نه پس په واکمن ګوند تحریک انصاف کې شامل شوی. د باډی ولسوای چې د نوړان د هم حلتا د واکمن ګوند تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د کمی اسمبلی غړی اقبال پردی او صوبائی اسمبلی غړی محمد شفیق پردی ترمنځ د پرمختیایي پروژو د پرانستو په معاملې سخت اختلافات موجود وو او ولسی ادارو ته مشکلات جوړ کړي وو او د دوی ترمنځ د لانجو لامل یو شمیر پروژې د ځنډ ښکار شوې. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅخه ځان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط ملو کرونا وائرسا جغور لیش.
اردن کو مشال ریڈیو تا غوگی اس دا روجی زانگڑی لڑای پا موضوعاتو کی ننوری چی پا روجی کی دا سات تیرای دا نور کارونو پر زائی ولی عبادت خوی دا با هم آوری چی پا زینو حوادونو کی خزی دا تراوی المنز لپاره جماعت تزین او آیا دوی کولی شي چې په کور کې دا المنز وکړي. موضوع مفتی ذاکر الله ذاکری روخانه کړي.
د رمضان المبارک په دې مبارک میاشت کې بعضی ورونه داسې مونږ ګورو چې هغوی د رمضان المبارک په دې مبارک میاشت کې څو کسان سره راټول شوي او تاش کوي او قطې کوي او یا مثلا تلویزیون ته ناستي او تلویزیون نه ډیر ګوري څوک موسیقي اوري څوک شیشه کوي. نو تر یو حده پورې تر لږ وخته پورې که چیرته په عامو ورځو کې دا اعمال وشي خو زه یو خبره لیکن د رمضان المبارک دا مبارکه میاشت چې دا د مسلمان لپاره د کامیاب تجارت میاشت ده دا باید په داسې شیانو باندې مشغول نه کی باید الله جل جلاله په ذکر باندې او دعاګانو باندې، ځکه چې کومې دعاګانې په روژه کې قبلېږي هغه بدون د روژې نه هغه سې نه قبلېږي. د عبادت چې کوم قیمت دی په روژه کې هغه به په عام ورځو کې نه دی. د خیر ښېګړې د عمل چې کوم قدر دی په روژه کې هغه په عام ورځو کې نه دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم یو انسان چې یوه نیکي او ښېګړه وکړي په روژه کې، نفل او تطوعي کار وکړي، یعنی هغه کار چې الله تعالی پہ فرض کړی نه دی، داسې یو عبادت وکړي لکه نفل منځو کې نفل صدقه ورکړي، د هغې ثواب چې دی دا د فرضو برابر دی، لکه یو فرض عمل چې په عامو ورځو کې سړی وکړي. همدارنګه که چېرته سړی یو فرض پکې ادا کړي نو دا د اویا فرایضو قدر ته ثواب لري، لکه اویا فرایض چې په عامو ورځو کې بدون د روژې او بدون د رمضان نه سړی ادا کړي. نو دا مبارک لمحات باید سړی غنیمت وګڼي او په دې کې د الله جل جلاله ذکر وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم کسان چې په یو مجلس کې راجم شي او د الله جل جلاله ذکر په هغه مجلس کې ونشي، د الله تعالی یاد پکې ونشي او په ما باندې درود ونشي ویلی، یعنی درود شریف ونوي څوک په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې، د قیامت په ورځ باندې به یو حسرت او افسوس وي د خلکو، وي به خدایه کاشکې چې موږ په دغه مجلس کې ستا ذکر کړی وی او ته مو یاد کړی وی. بل په بعضی ښارونو کې دا خبره منګورو چې ښځې تراو تراوزي، په افغانستان کې خدا روا نشته خو په اروپا کې او په خلیجی دولتونو کې دا خبره بیشتره چې داسې لباس به اغوستی چې هغه د نورو خلکو توجه ځان ته راجلب کوي. دا خبره هم جایزه نه ده، غلط کار دی. همدارنګه یا به یې ډیره خوشبو او عطر لګولي په ځان، دا هم جایز کار نه دی. هسې نه هم نوافل عبادات د هغې ثواب د نبی علیه السلام د مسجد نه او د مکې نه زیات دی په کور کې چې کور کې وکړي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته ته کو سلفی وسره اخلې،
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کړه.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه د خبرونې د پای شي بي د اوریدونکو د خبرونو لنډیز له ګل ایاز اورو.
د القاعده او سوال ډلې مشر اسامه بن لادن د موندنې لپاره د امریکایانو سره په مرستې تورن ډاکټر شکیل افریدی وکیل هیله خودلې چې د موکل مقدمه نوره اونې زندگی. قمر ندیم افریدی د مې پر دویمه مشر لوتې چې د شکیل افریدی د مقدمه اوریدو لپاره د درې جانو ډله جوړه شوي خو څه پرمختګ یې نه دی کړی. د شمالي پولیسان په د تخیلو کې یو قومي مشر وټل شوی دی. ځایي پولیسو د مې په لومړۍ نیټه مشال لوتویل چې ناسرګند وسلوالو په نیمه شپه د ملک فضل الرحمن په حجره ورغلل او هغه ویشت. د حملې ذمہواري چا نه ده منلې. د پاکستان انتخاباتو کمیشن په کراچۍ کې په 209 حاصل بختم حلقه د زمینی ټاکنو د رایو بیا شمیرنه کوي. کمیشن د مې په لومړۍ نیټه په خبر پاڼه کې ویل چې د مسلم لیگ نون امیدوار د دې نتیجو له منلو انکار کړی، نو ځکه به یې د مې په څلورم نیټه بیا شمیرنه وکړي. د اپریل په 19 شوو دې ټاکنو کې د غیر رسمي نتیجو تر مخه تر ټولو ډېری رای د پیپلز پارټي کاندید فادر خان مندوخیل وګړي دي. په پاکستان کې په تیرو څلوېښتو ګینټو کې 114 نور کسان له کرونا وایرس مړه شوي دي. د دې وایرس په اړه حکومتي شمیرې خپرونکي وپاڼې لیکلي چې د دې وبا له کبله د مړو شمیره 18000 اویو ته رسیدلې، خو له دې ناروغۍ 1000 نه زیات کسان بیرته رغېدلي هم دي. د روسي کورونا چارو وزارت ویلي دي چې په ختیځ اوکراین کې شاوخوا 15000 کسانو ته په تیرو دوه ورځو کې روسي شهریت ورکړل شوی. د هغه سیمه ده چې پکې روس پلوه بیلتون غوښتونکي د اوکراین پر ضد جنګیږي. تاس خبری اجانس د وزارت مطبوعاتي څانګې دا اعلان نن خپور کړی. او له ایران سره په 2015 کال کې شوی نړیوال اټمي تړون کې شامل هیوادونو د مې په لومړۍ نیټه د خبرو اترو دریم پړاو سرته ورسېدو. د دغه خبرو اترو تمرکز ایران او امریکا دې ته اړ کول وو چې اټمي تړون په بشپړ توګه عملي کړي، خو په ویانا کې مرکزیانو د راتلونکو کارونو په اړه متضاد رای لري.
د خبرونو ردی لنډی سره اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نهه ساعته خپرونې پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې څپو د ډیوا ریډیو خپرونې واورئ. زه هارون بچا، ګل ایاز او زموږ تخنیکی ټیم د مشال ریډیو له سټوډیو اوس اجازه درنه غواړو. د خدای په امان.